په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کوونکو د نشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خبرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه له نیسی اجمداو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په باخلو کې د دوورونو د وشنې خلاف ناسته زندولې ده. افغان طالبانو په افغانستان کې د پر آی سی آر سی خپل بندیز ختم کړی دی او سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د پرنی بریدونو وروسته د هوا د تیلو پیداوار کم شوی دی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو وای په باخلو کې د شنبه د شپې د دوورونو د وژنې پر ضد احتجاجي ناسته د ستمبر تر 15مې پورې ځنډولې ده. د سیمو ځینو مشرانو نن مشال رادیو ته ویلي فیصله یې کړې چې تر 15 ستمبر پورې به د مړو فاتحې اخلي او بیا به له حکومت پلټنې او انصاف غواړي. بلخوا د سیمې یو انتظامی مشر نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د شنبې په شپه پوځیانو د ګشت پر مهال په پټي کې د بخت الله تلاشي اغسته چې په ډزې وشوې او پکې هغه یو سرتېری وشل شول. نوموړي زیاته کړه د بخت الله ورور حسین د ډسو په اورېدو د ټوپک په لاس له کوره راووتو چې په مرمۍ ولګېده. د پاکستان فوج پرون په بیان کې ویلي وسلوالو د ګزمې پر وخت په پوځیانو ډزې وکړې چې پکې یو سرتېری وشل شوی او د پوځ په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وشل شوی دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي میر کلام وزیر مشال رادیو سره په خبرو کې په سرتېرو د دوو ورونو د وژنې تور پورې کړ. مشال رادیو په خپلواکه توګه د دې متضادو معلوماتو تصدیق نشي کولی. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت پر ضد بعد احتجاجي لاریون پیلول لپاره نیټه د ستمبر په 13 ټاکي. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویل هیله لري چې نور ګوندونه به ورسره هم په دې احتجاج کې شامل شي.
تیرګو کال کې موږ 15 ملیون مارچ وکړل او په هغه کې یو سیاسي ګوند هم زموږ سره ملګری نه وو، خو دا غي به وجود هم د تاریخ غونډې مو وکړې. زموږ اوس هم دا خوخه ده چې سیاسي مشران زموږ سټیج ته راشي.
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اجاز شاه ویلي حکومت به هیڅکله هم د مولانا فضل الرحمن غوښتنو ته تسلیم نشي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي وزیر اعظم عمران خان به د تورخملاري سلیرشت ساته د خلاصې ساتلو رسمي پرانسته د ستمبر په 13مه کوي. وزیر اعظم به د دې لارې پرانسته پرون کوله، خو شوکت یوسفزی بیګم مشال رادیو ته وویل چې د ځینو مصروفیتونو له وجې دا کار ونه شو.
یو فیصله دا هم وشوه چې وزیر اعلی به لاړ شي او ګورنر صاحب به لاړ شي. د دې تقابل چې خو هغه نه زه خپله کوم، نو انشاءالله په نه راتلونکي چهارشنبه په ورځ به انشاءالله خپله وي او پرانسته به.
دا دریم ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د تورخم لارې رسمي پرانسته ځنډول کیږي. د خیبر پختونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې د زده کوونکو لپاره د حکومت لخوا د فیسونو نه ورکولو پر ضد د درې ورځو د احتجاج اعلان کړی دی. د اتحادیې غړو په پېښور پریس کلب کې پرون خبري غونډې ته وویل چې حکومت تر یو پروګرام لاندې 100 زیات ماشومان په شخصي سکولونو کې داخل کړي وو، خو حکومت دغه زده کوونکو فیسونه تر اوسه پورې نه دي ورکړي. د اتحادیې مشر ظفر اقبال بیګم مشال رادیو ته وویل چې د ستمبر په 19مه به احتجاج پیلوي. چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وای په صوبه کې ورسره 1100 د ډینګي ناروغان ریپورت شوي دي. د صحت وزارت بیان سید بلال حسین پرن مشال رادیو ته ویل چې د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره دوا پاشي دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې په دې کې زیات ناروغان د پیښور دي. د خبرونو تاسو د مشال رادیو نورې. افغان طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په فعالیتونو بندیز لري کړ. په افغانستان کې د دې ادارې د غړو د بشریت لپاره د کارونو پر مهال د امنیت ضمانت بحال کړی دی. طالبانو نن په بیان کې ویلي چې پخانه ضمانت بحالوي او خپل پلویانو ته هدایت ورکوي چې د آی سی آر سی فعالیتونو ته لار هواره کړي او د غیو د حالاتو په امنیت په پام کې ونیسي. د سره صلیب نړیوالې ادارې بیان بیا ویلي د سازمان په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. په اپریل کې طالبانو په سره صلیب او د صحت نړیوالې ادارو په کارونو بندیز لګولې و. تورې پرې کړې و چې دغه دوه سازمانونه له ویکسیني کمپاینونو سره مشکوکه فعالیتونه کوي. ډبلیو ایچ او لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د سعودي عرب د تیلو په دوه تنصیباتو د لسو ډرون بریدونو وروستو د ریاست د تیلو پیداوار نږدې نیمایي ته ټیټ شوی دی. امریکا د دې بریدونو تور په ایران پورې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې ایران د نړیوالې انرژۍ د ترسیل په نظام بېساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلوه حوثي یاغیانو د ستمبر په 14 د سعودي عرب په ختیځ کې د تیلو په تنصیباتو د بریدونو ذمهواري منلې وه. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی په دې برید کې د تهران لاس لرل رد کړی دی. ویلی دی چې دا سی بی بنیاد تورونه اس معنا نه لري. د وال سټریټ جرنل وسپانې د رایټرز خبري اژانس په وینا د سعودي عرب په ختیځ کې د تیلو په دوه تنصیباتو د بریدونو وروستو د ورځې په حساب سره د تیلو پیداوار 5.2 میلیونه بیرلو ته کم شوی دی چې ورسره د تیلو نړیوال پیداوار 5% ټیټ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان په پوله په پوځي عملیاتو کې وشل شوی دی. سپینې ماڼۍ د ستمبر په 14 په بیان کې د ولسمشر ټرمپ په حواله ویلي چې د حمزه بن لادن مرګ نه یوازې د القاعده د مشرتابه مهمو صلاحیتونو ته زیان رسوي، بلکې د دې ډلې مهم فعالیتونه به هم کمزوري کړي. رسنیو د جولای په 1 د امریکا استخباراتي سرچینو په حواله ویلي وو چې حمزه بن لادن مړ شوی دی، خو په هغه وخت کې نور تفصیلات نه ورکړي. او نن په هانګ کانګ کې په زرګونو احتجاج کوونکو د پولیسو باندې سماعت کړی او د ښار په مرکز کې لاریون وکړ. پولیسو د پیاده لاریون په اړه د مدني ټولنې درخواست رد کړی او خدای باوجود احتجاج کوونکو لاریون وکړ. احتجاج کوونکي د نړیوال ملاتړ زیاتولو لپاره د برتانیې کونسلګری بهر هم ودرېدلي وو. د هېواد بیرغونه اوچت کړي او د ملکې د ژوند لپاره دعاګانې غوښتلې. د خبرونو پای زموږ د همکار سره زهیر نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د ګل پورس به په پیښور، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 24، بنو کې 28 او 25، ژوب کې 28 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 21 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د شمالي وزیرستان د سپینوام اوسیدونکو د شنبې شپې د وژنو د پیښې په خبرګون خپل احتجاجي ناسته د روان سپتمبر میاشتې تر 15 نیټې ځنډولې ده. د پاکستان په پارلمان کې د سیمې یو پخوانی استازي وایي د شمالي وزیرستان له خلکو سره باید نور زیاتې ونه شي. په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه وایي حکومت ته د زده کوونکو د داخلې پیسې پاتې دي او که ور یې نه کړې نو دوی به احتجاج پیل کړي.
کوم خلک د راغونډولو د اوی توان مې کتلی دی نو مولانا فضل الرحمان صاحب کې اسلام آباد بندول
په بخې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان له حکومت غوښتي چې استعفا او په هیواد کې د نوو عامو انتخاباتو اعلان وکړي. د چارو اوسیدونکو د جی وایي ملین مارچونو ته په کتو وایي د مولانا ګوند کولی شي په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد لویا مظاهره وکړي.
کوم خلک د راغونډولو د اوی توان مې کتلی دی نو مولانا فضل الرحمان صاحب کې اسلام آباد بندول غواړي نو دومره خلک هغه هلته را جمع کولی شي.
اوس هم په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د اتحادیې خبره چې وایي که حکومت پیسې ورنه کړي نو دوی به احتجاج پیل کړي.
ستمبر 2017 نه دی نوې دغه شروع کو د مشمن مونږ نه دی هغه شي دا مونږ نه دی را کړی دی دی سروې کړي دی دی هر څه کړی.
هله دا له مشال رادیو سره وسه. اولنۍ موضوع د شمالي وزیرستان په سپینوام کې خلکو د خالی پر شپه د وژنو پیښې ضد احتجاجي ناسته ځنډولې ده. د سیمې مشران وایي حکومت د سپتمبر تر 15 پورې وخت ورکړی چې د پیښې پلټنې وکړي. چارواکي او د سیمې اوسیدونکي د سپینوام په باخیلو کې د دوو ورونو او یو امنیتي سرتیري د وژنې په اړه متضادې دعوې کوي. پوځ وایي وسلوالو پر پوځیانو ډزې وکړې چې پکې یو سرتیری وژل شو او په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژل شول، خو د سیمې اوسیدونکي وایي پوځیانو دواړه ورونه بخت الله او حسین وژلي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان سپینوام اوسیدونکي وایي د شنبې د شپې د وژنو د پیښې په غبرګون احتجاجي ناسته د سپتمبر تر 15 پورې ځنډولې ده او فیصله یې کړې چې تر هغې ورځې پورې به د مړیو فاتحې اخلي او بیا به له حکومته پلټنې او انصاف غواړي. د سپتمبر 14 شپې مهال د سپینوام په باخیلو کې خلکو د دوه ورونو د وژنې ضد احتجاجي ناسته پیل کړې وه. چارواکي او د سیمه اوسیدونکي د سپینوام د پیښې په اړه متضاد معلومات ورکوي. د سیمه یو انتظامی مشر د سپتمبر په 15مه د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل د پیخه پر شپه امنیتی سرتیری گشت ته وتلی ول او په پټی کې یې د بخت الله تعالی شیا خسته چې پر دې وخت لکومې خوا ډزې وشوې چې پکې هغه او یو سرتیری ووژل شول. د ده په خبره د ولسی وګړي ورور حسین د ډزو په اورېدو له کوره ووت چې خپله هم د مرمې ښکار شو. د پاکستان فوز اماړي کو دفتر د سپتمبر پر 14مه په بیان کې ویلي چې وسلوالو د غزمه پر وخت پر فوزیانو ډزې وکړې چې پکې یو سرتیری اختر حسین ووژل شو. د فوز بیان زیاتوي چې د سرتیرو په ډزو کې دوه وسلوال هم ووژل شول. خو د سیمې ځنو اوسیدونکو د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سرتیرو یو ورور په پټي کې وواژه او بل پسې کور ته ورغلل او هلته یې له کور سره وواژه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازی میر کلام وزیر هم پر سرتیرو د دوه ورونو د وژنې تور پورې کوي. مشال راډیو په خپلواکه توګه د دې متضادو معلوماتو تصدیق نشي کولی، خو د سیمې مشران وایي له حکومته یې د بېطرفه پلاټنو غوښتنه کړې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان پخوانی استازی محمد نذیر وایي دغه ډول پیښې نوره د زغم وړ نه دي.
دا توس ول دا خو اته شوی دي او مزید دا خلکو اته پریشان دی، کرینه نه شوی دي، د نقصانات یې شوی دي. نو دا خلکو زیک ذهنی به مرون شي. زه د ګورنمنت نه دا مطالبات او د پاک آرمی نه دا مطالبات چې دا چې قانون ورکړي چې پاکه هر سړي ته تحفظ حاصل وي او انصاف ته ودا مراو شي.
د سیمې یو مشر ملک فرید الله وایي که حکومت یې امنیت نشي ساتلی نو د سیمه اوسیدون کې با کډې کول او تاړ شي.
توصل غلط فهمي وسته لګره خال تر په جوش باندې وره فهمي چې څنګه خلک وو دي رساله خال دې نه سره غلطه کیږي. مېر مظلوم نه انشاء الله حال او بوسیا چې ګورنمنت غلط دی نو ګورنمنت ته دا ویل سره کې کنه دا ډیره مسجد ته روک تام نشي دا چې موږ ته حق دې مستر لوسیا زوته چې انځ لوس دې کوټه باندې ځکه خیمولا کېږي کنه وطن نه لوس دې کنه.
د سیمه اوسیدون کې یو چارواکی وای سپین وام د شمالي وزیرستان غسیمه ده چې ورسخه وسلې نه دی پاکې شوې. وسلوال پکې ګرځي او د هدفي وژنو او نام نه یو پیخه هم پکې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګوندې وړاندې هم یو شمېر ملیون مارچونه کړي دي او اوس پلان لري چې اسلام آباد ته لاړ شي او د حکومت د غلطو پالیسیو پر ضد مضبوط غږ پورته کړي. نوموړي زیاته کړې حکومت ته مشوره دا ده چې مستعفي شي او د نو انتخاباتو اعلان وکړي. مولانا فضل الرحمن همداراز ویلي که نور سیاسي ګوندونه ورسره و هم نه درېږي د ګوند په یوازې ځان کولی شي د حکومت پر ضد تحریک وچلوي. ځینې شنونکي هم وایي د مولانا فضل الرحمن ګوند توان لري چې په اسلام آباد کې زیات شمیر خلق غوند او دغه خار وتړي. د سراج زهیر رپورت.
د پنجاب په ملتان کې د خالی پورس خبري غونډې ته وینا کې مولانا فضل الرحمن مختنه وکړه چې حکومت په سمدستي توګه مستفی شي او د نویو انتخاباتو اعلان دی وکړي شي. مولانا فضل الرحمن ویل د حکومت د غلطو پالیسیو پر ضد په اسلام آباد کې کیدونکو د ازادي مارچ نیټه به د روانې میاشتې په 13مه د جمعیت العلماء اسلام د مجلسي عاملې په غونډه کې اعلان وی. د نوموړي په خبره دوی هیله لري چې ټول ګوندونه به ورسره په دې ازادي مارچ کې ملګري وي، خو که څوک ورسره ملګري هم نشو نو دوی به په یوازې سر دغه مارچ کبھی.
گزشتہ سال کے دورانیے میں ہم نے 15 ملین مارچ کیے ہیں.
دے وی تیر یو کل کے ملک پنزلس ملین مارچ وکڑل او پاگے کی یو سیاسی گوند ہم زمو سر مل گرے نہ ہو او داغی باوجود ہم دا تاریخ گوند مو وکڑی او پہر گوند کے لس لکو بوری خلکو گڈون کڑے ہو او دے اسلام آباد دا تک ہم دا آغی سلسلی یو کڑی دا زمو خوخ مخ کے ہم دا وا او اس مو ہم دا خوخ دا چی سیاسی مشران زمو سٹیج تراشی او چی پگڑ سر یو سٹیج جوڑ کرو. خدا ہر پارٹی خپل وقت اخپل کڑن لاری دا
اپنا اختیار ہے اور اس کی اپنی حکمت عملی ہے.
مشال ریڈیو چې په دیاله په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نوغه او وی
زما خیال دا هم دی چې د حکومت هم داسې سموټ کې نخ کاری چې عادی د مولانا فضل الرحمن سیب لار ایساره کی د اغه خپل ډیر وجوهات کې دي شي زکه چې د حکومتونو سره هم یو منسوبه نه وي. یو منسوبه په یو لار باندې روانه، یو سیاستدان سره یو عمل کیږي، بل سیاستدان سره بل عمل کیږي، دریم سره بل کیږي، سلورم سره بل کیږي. خبره دا ده چې نور جماعتونه نه هم راځي نو زه په خپل دا غنم چې ما تر اوسه پورې مولانا فضل الرحمن صاحب کم قوت قتل دے کم خلق درا غنڈول د اغی توان میں قتل دے نو اغی نہ دا خبر ثابتی گی چې مولانا فضل الرحمن صاحب ک اسلام آباد بندول غواڑی نو دومره خلق اغا الترا جمع کولیش
بل پلو د مولانا فضل الرحمن پدی سر گندون خود حکومت لخوا کوم تازه بیان مخی تا نه دی راغلی خو د رواني میاشتې په 11 د دان اخبار سره مرکه کې د داخله چارو وفاقي وزیر اجازه شاه ویلی چې حکومت به د مولانا فضل الرحمن سره په هیڅ ډول د ازادۍ مارچ او درولو لپاره جوړ جاړی و نه کړی او مولانا چې د کوم مقصد لپاره دا مارچ کوي هغه به ورته ترلاسه نشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیې مشران وایي حکومت د سکولونو د کمی له وجې له تر زرو زیات زده کوونکي له دوی سره داخل کړي وو خو د هغوی فیسونه یا میاشتنۍ پیسې نه دي ورکړي. د دې اتحادیې غړو په یوه خبري غونډه کې وویل چې پر حکومت د یو نیم کال پیسې پاتې دي چې له کبله دوی مظاهرې پیلوي. چارواکو ویلي د دې مسلې په حلولو بوخت دي او غواړي د شخصي سکولونو مالکانو سره مذاکرات وکړي. د غلام غوث رپورټ اورو.
د غیر سرکاري سکولونو د اتحادیه مشر فضل الله داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د اقرا واوچر سکیم د لاندې د سکولونو نه بهر 14000 ماشومان په شخصي سکولونو کې د 2014 نه راپدې خوا داخل کړي شوی وو خو د تیر یو کال نه د زیاتې مودې راسي د سرکاري تعلیمي فاونډیشن لخوا د هر ماشوم په سر میاشتنۍ د 1500 روپو پیسونه نه دي ادا کړی شوی. فضل الله وایي د دې ستونزې په وجه د پښتونخوا د غیر سرکاري سکولونو مالکانو په سوات منګوره کې د 3 ورځو لپاره احتجاجي ناسته اعلان کړې ده.
دا احتجاجی درنا په 19, 20, 21 تاریخ باندې د سواد کې ده او په هغه احتجاجی درنا کې بعد د ټول صوبې هغه متاثره تعلیمی ادارې هغه متاثره ماشومان او هغه متاثره اساتذه کرام هغوی به هغه ځای کې موجود وي او د دې په شا باندې که یو اداره هغه د ووچر سیستم سره نم ده خو د دې برادرۍ سره په یووالي په صورت کې دا ټول خلک چې دی دا بهای سره شریکیږي.
د اغیزمن شوی سکولونو د اتحادیه مشر ظفر اقبال وایي د زرونه زیات سکولونه په دې وخت کې د دې ستونزې له وجې د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ جی ټوټل 1030 سکول دي پوره کې پی کې تقریبا 25-26 لګی دي. 2018 نه دوی چې کرپشن شوی 2018 نه لا تر اوسه دی پیمنٹ نه دی کړی نو موږ دا حیرانی چې کرپشن کم دی کې شو دی اگر د 2014 نه کړو او تر 2017 ستمبر 2017 پورې دا ټیک ټاک روانو ستمبر 2017 نه دی 90 دغه شروع کو 24 لا ته چور رسیدو اغه نه پس بیا چې کم دی دا مسله شروع شي دا مشمال موږ نه دی اغه شي دا موږ دی را کړی دی دی سروې کړی دی دی ارس کړی دی.
په پیښور کې د یو شخصي سکول مشر وایي دا وی مالی ستونزې یو اړخته دی خو د دې لانجې لوجي په ټوله صوبه کې د 14000 غریبو ماشومانو مستقبل د خطر سره مخ دی.
تقریبا یو سال نه زیات شو موږ دی پیمنٹ نه ملو شوی ډوز شارټ شوی دی یونیفارم دی موږ ورکړي هغه پیسې په موږ شارټ شوی دی بل چې رینټ په موږ باندې پاتې دی مکروس شوی او نور مکروس کیږي ځکه چې موږ زیات تر دغه ډیپند چي پدې ایلیمنٹ ماشومانو باندې دا ماشومان هغه ماشومان دي چې کوم په ګلو کې بګرځیدو چا به کباړ لغونډولو چا به میسخانه کې وسوکو چا به سوال کولو نو ایلیمنٹ ولا رالو د دې سروې وکړه دا ماشومان چې کوم ماشومان سکولونو ته نتلل دا غینه له وچر وکړو دا غینه نوم د پلان نوم ولیکل شو او وچر جوړ شو دا ماشومان زموږ سکول ته رالل کدا ماشومان زموږ د سکول نو وته دا او مکه خپل څوک په کباړ غونډي څوک چې کوم دې سوال وکړي څوک میسخانو کې او څوک په اندلار کوڅو کې ګرځي را ګرځي.
حکومتي چارواکو د غیر سرکاري سکولونو د دې نوي احتجاجي دړکه په اړه سره رد عمل نه دي څرګند کړي خو تر دې وړاندې د تعلیم د محکمې چارواکو ویلي وو چې د حکومت په دغه پروګرام کې د مالی بېقاعدګۍ او لوجي د ستونزه رامخیته شوې ده او حکومت د دې مالی بېقاعدګۍ د پلټنو او د دې ستونزې د حل کولو لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا چارواکو ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم د تورخم تجارتي لار پرانستو کی خو دا کار د دریم ځل لپاره وځنډید. د پاکستان حکومت پر وروستیو کې پریکړه وکړه چې له افغانستان سره تورخم دروازه به نوره نه بندوي او د سلیل ساته به اخلاص ساتي. افغان چارواکو د دې ګام هرکلی کړی ویلي چې دا کار به د دواړو غاړو پښتنو د کاروبار او هم اقتصاد له خوالی سره مرسته وکي. د موضوع تفصیل نجیب عامر اورو.
که څه هم د تورخم دروازه د تجارتي اموالو او مسافرو سلیری ساته تګ را تګ لپاره په ازمیختي ډول د سپتمبر له دوهمې نیټې څخه پرانستل شوی، خو دا دریم ځل دی چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا رسمي پرانستا ځنډول کیږي. ټاکل شوی و چې پرون عمران خان تورخم ته تللی وای او د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د یادې پروژې پرانسته کړې وای، خو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وای د ځینو اړینو مصروفیتونو له وجې داسې ونه شول. هغه وای اوس عمران خان دراتون کې چار شمې په ورځ 6 د سپتمبر 1988 تورخم ته لاړ شي.
پرایم منسٹر په وشتم تاریخ باندې د جنرال اسمبلی ته خطاب دی، بیا په 19 تاریخ په سعودي عرب ته نو خپل د مصروفیات د وجه نه اډی لې شو دی. یو فیصله دا مو شو چې وزیر اعلی بلار شي او ګورنر سره بلار شي، د دې تابو چې خو هغه نه ځ خپل کوم نو ان شاء الله تعالی راتلونکي چار شمې په ورځ باندې خپل ځای او پرانستل.
هلته افغانستان هم پرون د تورخم د دروازې د سلیری ساته رسمي پرانستې لپاره چمتووالی نیولو. د تورخم خروال راحت ګل زیارمل مشال لډیو ته وویل د دوی لغاړې تیاریانې شوې وې. ټاکل شوی و د افغانستان د ترانسپورت وزیر، د ننګرهار والی او په کابل کې د پاکستان سفیر هم دې غونډې ته ورغلی وای، خو بیا پاکستانی چارواکو دا غونډه وځنډوله. زیارمل وایي دوی هم خپل غاړې ته د شپې د شفت لپاره مامورین پر کار ګمارلې دي او کار بې له ځنډه پر مخ روان دی.
دی غاړې ته د کسٹم یا د ګمرک مامورین د شپې هم کار کوي. هیڅ قسم تجارتي لارې مونږ کوښښ کوو چې په تورخم کې لا غاړې نه راوړي چې دلته پاتې نشي. د لارې امنیت هم الحمدلله ښه دی. په تورخم کې ورته د دخولي خروجي مامورین دوه شفته شوي دي. پلي خلک چې راځي ولو که د شپې 12 بجې هم راوړي نو دوی ته ویزه لګیږي او په اډه کې موټر هم ورته پیدا کیږي. جلال آباد ته تللی شي، ستونزه نشته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو کلونو کې اړیکې ښې نه دي پاتې او په تورخم او چمن کې سوداګر او مسافر له ستونزو شکایتونه کوي، خو اوس چې د پاکستان له لوري دا ګام پورته کیږي دا به په تجارت او راشه درشه څومره مثبت اغیز پرې باسي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د ګډې ټولنې یو غړي زاهد شینواری مشال لډیو ته وویل
د دې پرمختګ لپاره یو سوچ لري. ضروري نه ده چې د دې سره به تجارت یو دم ډېر زیات شي، خو په لوګد وخت کې به خامخا د دې فائدې وي او د سره سره نور سیزونه ډېر ضروري دي چې په هغه باندې هم کار کول غواړي.
زاهد شینواری وایي د تورخم دروازې د سلیری ساته پرانستې پر مهال به د افغانستان او پاکستان د تجارانو پلاوی هم تورخم ته ځي او په غونډه کې به برخه اخلي. د تجارتي امورو پوهان وایي کېدای شي د پاکستان وروستي اقدامات د دواړو خواو ترمنځ مخ په زوړې سوداګرۍ ته خاتمه ورکړي او د دواړو خواو ترمنځ تجارتي اړیکې بیا ښې شي.
د نجیب امیر رپورټ. د شمالي وزیرستان سوداګرو حکومت غوښتي چې تورخم په څیر د غلام خان لار هم سلیل ساته د تجارت لپاره خلاص کړي. دوی وایي حکومت ورسره په بیا بیا ژمنې کړي خو لا هم پر دې لار مخصوص تجارت کیږي. د ځایي سوداګرو په خبره پر غلام خان لار د تجارت له پیل سره به د سیمې د ولس ترڅنګ د هیواد اقتصاد هم ښه شي. د عمر وزیر رپورټ.
شمالي وزیرستان سوداګر دولت نه غوښتنې کړې چې څنګه د تورخم تجارتي لارې سلور ویشتو ساتونه پرانستل شوه. د غشان د غلام خان بندر هم سلور ویشت ساتونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګرۍ لپاره پرانستل شي. دوی وایي دولت ورسره په بیا بیا ژمنه کړې چې غلام خان بندر باندې سلور ویشت ساتونه تجارت زر پیلاوي، خو لا هم په دغه لاره محدود تجارت کیږي او د ماښام پس بند کړل شي. د شمالي وزیرستان افغانستان سره د سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان وایي دولت د خپل ژمنو سره سم زر غلام خان بندر هم د تورخم په شان سلور ویش ساته کولا وساتي.
غلام خان بندر په ټوله نه نشته دا په دا باندې مولینا زر راستېږي 24 غنټه چې کولا وی لکه څنګه چې تورخم کولا.
د شمالي وزیرستان ټولو سوداګر او اتحادیه مشر حاجی عبدالستار خان وایي غلام خان بندر تر ټولو نږدې تجارتي لاره ده او دغه تجارت نه یوازې د تاجرانو او ولس په ګټه دی بلکې د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیز لري، خو په یاد لاره لا هم محدود تجارت روان دی. کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه غلام خان تحصیلدار غنی خان وزیر نه وپوښتل، نو دوی وویل چې غلام خان باندې سولر لایټ لګولو عمل پوره کېدونکی دی او تر اوسه هم د تاجرانو مالونه د غلطۍ سر شوي نه دي. څنګه هم چې په دغه لاره تجارت پراخ شي نو دې لپاره اقدامات روان دي. غلام خان بندر د ضرب اعظم عملیاتو پس قریبا سلور کاله تړل شوی و چې کال 2018 په اخره کې په تجارت پیل شو. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بانو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو،
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا،
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو،
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو،
سندره جادوګره
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
په خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا د ډینګي تبي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. چارواکي وایي دا کال سلګونه داسې ناروغان روغتونونو ته وړل شوي دي چې د ډینګي ناروغۍ نښې پکې لیدل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې پخوا هم د دې ناروغۍ د زیاتېدو رپورټونه ورکړل شوي وو چې وروسته حکومت د چاپیریال د پاکوالي کمپاینونه وچلول او د ماشو ضد دوایانې وپاشلې. د نجیب عامر رپورټ وو.
چارواکی وای د خیبر پختونخوا صوبا سخ کال بیا هم د ډینګي بیماری سره لاس او گریوان ده او تر ټولو زیات خلک په پیښور کې اغیزمن کړي چې شمیره د 200 پورته ده. د یادې صوبې د روغتیا د وزیر ویان سید بلال حسین پرون مشال لډیو ته وویل چې د سپتمبر تر 14 نیټې پورې په ټوله صوبه کې نږدې 1100 کسان پر ډینګي اخته شوي دي.
ټوټل 1091 هه. کل شام تک
پرون ماشامه پوری ټوله شمیره 101 نیوی وا. تر ټولو زیات کسان په پېښور کې متاثر شوی دي چې شمیره 301 ده. د خدای شکر دی تر اوسه د ډینګي لوجی څوک مرسوي نه دی.
بلال حسین وایي تر اوسه په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډینګي لوجی څوک مړ شوی نه دی، خو د پاکستان ټوډې ویب پاڼې په خپل یو راپور کې لیکلي چې سخ کال په ټول پاکستان کې تر دې دمه 3 کسان د ډینګي د بیماری لوجی مړ شوی دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال لډیو ته وویل هغه واضې سمینې دي چې ګواکې ډینګي په خیبر پختونخوا صوبه کې وبایي حالت غوره کړی دی او دغه په وینا د تیر کال پرتله سخ کال د یادې بیماری کچه ټیټه ده. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت کمیټې یو غړي لیاقت علي خان پرون مشال لډیو ته وویل چې حکومت له دغه بیماری د خلکو د ژغورلو لپاره لازم اقدامات کړي دي.
ګورنمنت طرف نه مچردا نه وی په ټوله ایریا کې سپرې کېدو ټیمان ګرځېدل کلی په کلی باندې چې هغه خلک پوه کی چې پرې ټینکو په غاړو کې به چرته ډینګي چې هغه چولی نو دغه بیا چې و چې می کال په تیر شي خو چې کله هغه لم دي شي نو بیا هغه ډینګي پیدا کیږي نو دغه هغه ټول خلک پوه کول په غیبانی مت ډېر سنجي دا دې علاقې خواوشه لپاره ډېر کوټلي غاغونه او چتکړي دي سپری روان دي په ځی.
د خیبر پختونخوا د روغتیا وزارت ویان سید بلال حسین وای د روغتیا وزیر هشام نام الله ټول هسپتالونو ته امر کړي چې د ډینګي د ناروغانو ځانګړي پاملرنه وکړي.
وزیر صحت خیبر پختونخوا نے ہدایات جاری کی.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر امر کړی چې د صوبې په ټولو هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته ځنګړي چپرکټونه ورکړل شي، هغه ته د وړیا درمل ورکړل شي او همدارنګه ورته ویل شوی چې د ډینګي د ټیسټونو پیسې دي ل چاوانه خستل شي.
ل په خبره وروسته سواد کې د ډینګي زیات تی پیخې مخې ته راغلي دي چې شمیره 103 لسته. همدارنګه په بټاباد کې 13، پټګرام کې 26، کوهاټ کې 23، باجوړ کې 21، سوابی کې 14، په کوزو بردر کې 15، هریپور کې 12، په خیبر کې 10، بونیر کې 6، مانسیری کې 15 او بنو کې 3 کسان ډینګي ځپلې دي. ډینګي د ولاړو اوبو د ماشونه خوريږي خو کارپوهان وایي که پر وخت دوا پاشي پریوشي نو مخه نیول کېدای شي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو دا اردن کو پا پیخور که دا مازیگر پینزنیمی بجه شوی دا خبرونو لندیز لانیسه اجمل آورو.
د شمالي وزیرستان د سپینوامو سیزن کې وای په باخلو کې د شنبې د شپې د دوه ورونو د وشنې پر سر د احتجاجي ناستې د ستمبر تر 15 پورې څنډولې ده. فیصله یې کړې چې تر هغه ورځې پورې به د مړو فاتحې اخلي او بیا به له حکومت پلټنې او انصاف غواړي. د دې پیښې په اړه متضاد خبرونه دي چې مشال ریډیو یې تصدیق نشي کولی. د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمان ویلي د حکومت پر ضد به د احتجاجي لاریون پیلول لپاره نیټه د ستمبر په 14 ټاکي. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویلي هیله لري چې نور ګوندونه به ورسره هم په احتجاج کې شامل شي. د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمه وایي په صبح کې د ستمبر تر 14 نیټې پورې ورسره د ډینګي نږدې 1200 ناروغان ریپورټ شوي دي او د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره د واپاشي دوام لري. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي وزیر اعظم عمران خان به د تورخم لارې سریر ساته د خلاص ساتلو رسمي پرانسته د ستمبر په 14 کوي. وزیر اعظم به د دې لارې پرانسته پرون کوله خو شوکت یوسفزی بیګم شار لیډیو ته ویل چې د ځینو مصروفیتونو له وجې دا کار ونه شو. افغان طالبانو د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC په فعالیتونو بندیز لري کړ او په افغانستان کې د دې ادارې د غړو د بشریت لپاره د کارونو پر مهال د امنیت ضمانت بحال کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي اوس تاییدولی شي چې اوس د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان په پوله په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. نوموړي ویلي چې د حمزه بن لادن مرګ باندې یوازې د القاعده د مشرتابي مهمو صلاحیتونو ته زیان ورسوي بلکې د دې ډلې مهم فعالیتونه به هم کمزوري کړي. او پرون د سعودي عرب د تیلو په دوو تنصیباتو د لسو ډرون بریدونو وروسته د ریاض د تیلو پیداوار نږدې نیمایي ته ټیټ شوی دی. امریکا د دې بریدونو تور په ایران پورې کوي چې تهران رد کړی دی. د دې پیښې ذمهواري په یمن کې حوثي اغیانو منلې وه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي د هریپور د تعلیم دفتر په اسکولونو کې د جنکوز د کوونکو لپاره د جامو کوډ معرفي کړي چې تر مخې ابایا گاون یا صادر په سرول لازمی ګرځول شوی. اداریه وایي په خپل خوخه پرده کول یو جدا خبره ده او که څوک په چا په زور پرده کوي نو دا بل معاملې ده. او دا خبره چې ګنی آیا یوې جنې خپل ځان سنبالول د نارینو بالا دستي ته لا نور قوت ورکول دي دا سم خبره نه ده. اداریه وایي په هریپور کې دا قسمه سوچ ته مرسته ورکول لپاره ګام پورته کړی شوی او د بده مرغه دې سوچ مخ په وړاندې بوتلو لپاره ځینې مور او پلار هم د دې اقدام مرسته کوي او راوتي دي. ادارې وړاندې وایي مور او پلار ته پکار دي چې د دې په ځای خپل زامنو ته دا تعلیم ورکړي چې په ټولنه کې د زنانو عزت کول پکار دي او د دې سره سره ریاست له هم پکار دي چې زنانه د زورنو یا هراسمنت نه بچ کولو لپاره په سړیو کې آگاهی خور کړي او اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ د اردو ژبې ورځپاڼه نوې وخت خپل ادارې کې لیکي د پاکستان اقتصاد تر دې را رسولو کې چرته د ناخله حکومت لاس ته هلته پکې د نړیوالو مالیاتی ادارو مشورو هم لوی کردار لوبولې او د دې ادارو د مشورو په وجه د ناروا قرضو له وجې نن پاکستان د مالی خساري سره مخ دی. ادارې وایي بل پلو د حکومت د ناسم چلند په وجه ځینې سرمایه‌کارانو خپل سرمایه او صنعتونه له ملک بهر منتقل کړي او که وکتل شي نو د یو ملک اقتصاد په صنعتونو او زرعي برامداتو ولاړ وي. نو که حکومت د صنعتکارانو لړکې په خپل رویو کې بدلون راولي او د مرستې باور ورته وکړي نو دا خلک به په خپل وطن کی پاتشی او د نړیوالو ادارو فشار به هم کم شي. ادارې وایي په دې خراب صورت حال کې به حکومت له د ټیکسونو نظام د یو قانون او قاعده تر لاندې راوستل وي او چې ولس په دې باور شي چې دې ته په ټیکس ورکولو کې عزت ورکول کیږي او هغه به ځای نه تنګول کیږي او پیسې یې په ځای لګي نو دا خلک به بیا په خپل ټیکس ورکولو ته آماده شي او چې یو وار دا نت ورک جوړ شو نو د پاکستان تقدیر به بدل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فوربس مجلې په یو لیکنه کې د افغانستان پر جګړې د امریکا د لګښتونو او اکونومست مجلې بیا په خپل یو لیکنه کې له طالبانو سره د سولې خبرو منسوخولو د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړې ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
فوربس مجله د بیلنس په نوم د یوې ویبپاڼې په حواله لیکي امریکا د افغانستان په اوږده جګړه 975 ارب ډالر لګولې دي. دغه ویبپاڼې د امریکا د لګښتونو دغه شمیرې روان کال خبرې کړي چې د براون یونیورسټي د څېړنې په بنیاد اخیستې دي. مجله لیکي د کال 2001 او 2012 ترمنځ د افغانستان په جګړه د امریکا خرچه پرورو زیاته شوه. په تیره د هغې وروسته چې کله پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د واک سنبالولو وروسته په دغه هیواد کې د خپلو سرتیرو شمیر د زیاتولو اعلان وکړ. مجله لیکي تر ټولو زیات لګښتونه په 2011 کال کې وو چې 104 ارب ډالر یوازې په دغه کال کې خرچ شوې. همدغه کال د امریکا ځانګړي ځواکونو یوې ډلې په اپټاباد کې په یوه کاروایۍ کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وژلی و. مجله لیکي د هغې وروسته په نورو کلونو کې د امریکایي سرتیرو شمیر او د هیواد لګښتونه کافي حد پورې راکم کړل شو او د امریکا رول د افغان پوځ سلا او تربیت ته واوړېدلو. مجله لیکي په عین حال کې امریکا په افغانستان په زیات شمیر کې بمونه غورځولي دي. په 2013 کې د امریکا لخوا په افغانستان کې د غورځول شوو بمونو شمیر تر ټولو زیات و. بلخوا اکانومست مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ختمولو پریکړه د ډیرو لپاره د اطمینان خبره وه. دوی اندېښمن و چې ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره داسې یوې موافقې باندې دستخط کولو ته تیار و چې د افغانستان او امریکا ګټو ته په پام نه کولو سره یوازې د خپل کمپین هغه ژمنه پوره کول یې غوښتل چې د هیواد نه ختمېدونکې جګړې به ختموي او خپل سرتیری به واپس راغواړي. مجله لیکي دغه موافقه د ولسمشر ټرمپ او د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ترمنځ د اختلاف مهم ټکی و. جان بولټن روانونه خپل دنده پریښوده. د موافقې له مخې 15,000 امریکایي سرتیری راوستل ټاکل شوي و، که څه هم په ډز باندې د طالبانو رضا پکې نه و شامله. طالبانو البته له افغان حکومت سره په مستقیمو خبرو رضا ښودلې وه چې مخکې یې ترې انکار کولو. د ځینو په فکر ولسمشر ټرمپ تر راتلونکو امریکایي صدارتي انتخاباتو مخکې د بریا اعلان او افغانستان همدغه شان په ځای پریښودل غوښتل، خو مجله لیکي له افغانستان نه د امریکا سمدستي وتلو نتیجې بخې نه وې او حالات پای نور هم خراب کړي و.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د ننګرهار په جلال آباد ښار کې ډاکټرانو د دواخانو مالکانو هغه احتجاج ختم کړی چې له وجې ټول هسپتالونه او درملتونونه تړل شي و. دوی دا کار له دې کبله کړی و چې تیره هفته وسلوالو یو ډاکټر په نښه کړ او وې واژه. حکومت له ډاکټرانو سره ژمنه کړې چې د هغوی د ډاکټر نوروز شینواري قاتلین به نیسي او د دوی امنیت به خوندي وساتي. د ډاکټر شینواري د وژنې ذمهواري چا نه ده اخیستې، خو د ډاکټرانو په وینا داسې وژنې هغه وخت کېږي چې دوی وسلوالو ته د کلنګ په توګه پیسې ورنکي. د باز محمد عابد رپورټ.
د تیری سیشن به پورز د ننګرهار د خصوصي روغتونونو روغتیافالو او درمل پلورنځي ورسته له هغې کاربندي اعلان کړ چې د جلال آباد ښار سلورمې ناحیې اړوند د هډوکو د متخصص ډاکټر نوروز شینواري په موټر چاودنه وشوه او هغه پکې ووژل شو. د ننګرهار روغتیافالو د ولسی جرګې د استازي عبدالرؤوف شپون په منځګړتوب دا کاربندیز د شنبې په ورځ په مشروط ډول پای ته ورساوه. د درمل پلورنځیو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وایي که شرطونه یې ونه منل شي دوی به د بیا ځلي کاربندیز لپاره تصمیم نیسي او په ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي.
ژمنه دا وشوه که دا ځلي غوښتنې عملي نه شي او تصمیم منځته نه شي نو د وکیلانو د ټولو اقشارو په ګډون به بیا به واحد دریس خپل کېږي او کېدای شي کوم د نظام په وړاندې کم از کم دا کولی شو چې موږ د خپلو رایو د نه ورکولو پرېکړه.
د شنبې په ورځ د نیمې ورځې لپاره په ننګرهار کې دولتي روغتونونو هم کاربندیز اعلان کړی و او یوازې بیړني ناروغان یې تر درملنې لاندې نیول. د ننګرهار د سیمه ییز روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاءالحق اکمل وایي که د روغتیافالو ستونزې حل نشي امکان دی ولري چې بیا ځلې کاربندیز به د اوږدې مودې لپاره وغځول شي.
کاربندیز ټول شفخانو او ماینخانو کې پای ته ورسېده په مشروط ډول باندې. کومه ستونزه چې په ننګرهار کې موجوده ده د حل لاره پیدا نشي کېدای شي دا کاربندیز په آینده کې دایمي پړاو راکړي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤوف شپون وایي که حکومت بیا ځلي په خپلو ژمنو وفا ونه کړي نو په ولسي جرګه کې د ننګرهار ټول استازي به د ډاکټرانو ننګه کوي.
مشخصه ژمنه دا ده چې د دوی تر څنګ ودرېږو که چېرته د دوی هغه غوښتنې رئیس جمهور وانوري او هغه ته منطقي لارې پیدا نه کړي دوی سره په ګډ د ولسي جرګې او د ولایتي شورا وکیلان د ننګرهار ټول خلک به دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي.
د ننګرهار د والي بیان عطاولا خوګیاڼی وایي د ولایتي ادارې په غوښتنه د روغتیا فعالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راځي.
د امنیت شورا څخه به یو لوړ پلاوی ننګرهار ته راورسیږي او دا پلاوی به د دوی غوښتنې واوري. موږ تمه لرو چې د خبرو اترو له لارې به موږ یوې ښې نتیجې ته ورسیږو او روغتیا فعال به کوم احتساب چې اوس دوی کړی دا پای ته ورسیږي.
روغتیا فعال او درمل پلورونکي وایي له اوږدې مودې راهیسې ورته له نامعلومه ادرسه د پیسو غوښتنه کیږي او که ورنه کړل شي د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پاکستان له هند او افغانستان سره یې پر پولو د ډزو په وروستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژنو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له هند سره د پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې دي او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړې دي. پر دې موضوع د رویټرز اژانس د لیکنې مهم ټکي. رویټرز اژانس وایي د پاکستان حکومت پرون له هند او افغانستان سره پر پولو د خپلو سرتیرو د وژنو پر غبرګون په اسلام آباد کې هندي او افغان ډیپلوماټان ور وغوښتل. پاکستان ویلي پر پولو د ډزو په پیښو کې څلور پاکستانی سرتیري او یوه ښځه وژل شوې. له لیکنې سره سم درې واړه هیوادونه وخت پر وخت پر پولو د ډزو د پیښو تورونه پر یوه بل لګوي. د ډزو وروستۍ پیښې البته په یو حساس وخت کې شوې. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله یو وار بیا ګرمه شوې او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړې دي. د پاکستان د خارجه وزارت بیان په یو بیان کې ویلي دوی په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ ورغوښت او ورسره د افغانستان په خاوره کې د فعالو وسلوالو لخوا د پاکستان پر سرحدي سیمو د ډزو موضوع شریکه کړه. د پاکستان خارجه وزارت ویلي وسلوالو د جمعې پر ورځ ناوخته پاکستان لوري ته په کړو ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژلی. د وزارت له بیان سره سم د افغانستان له لوري د ډزو په یو بله پیښه کې چې د خالی پر ورځ وشوه درې تنه هغه پاکستانی سرتیری په نخه وژل شول چې پر پوله د اغزن تار لګولو پر چارو بوخت ول. د سرتیرو د وژنې دواړه پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې. لیکنه کاږي له افغان ډیپلوماټ سره په لیدنه کې پاکستاني او چارواکو ټینګار کړی چې افغان حکومت مکلف دی چې خپل پوله له وسلوالو پاکه کړي. اژانس وایي پر دې موضوع یې په سمدستي توګه د افغان حکومت دریځ معلوم نه کړی شو، خو زیاتوي چې افغان چارواکو په وروستیو کې پاکستان د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو د یو شمېر پیښو لپاره ملامت کړی. پاکستان د خالی پر ورځ په اسلام آباد کې د هندي سفارت یو ډیپلوماټ هم خارجه وزارت ته وغوښته ورسره د کنټرول پر کرخه د هندي امنیتي ځواکونو په ډزو کې د بالاکوټ د یوې څلوېښت کلنې ښځې د وژنې موضوع شریکه کړه. لیکنه وایي له هغه راهیسې چې هند اګست میاشت پر پنځمه د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړل، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلې شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل د خالی پر ورځ ویل هندي امنیتي ځواکونه لکسته د سیمې عام وګړي په نخه کوي. اژان زیاتوي دوی ونتوانېدل چې پر کنټرول کرخه د ډزو او پکې د یوې ښځې د وژنې د پاکستان د تورونو په اړه د هند حکومت دریځ معلوم کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پاکستاني ډان رسپانه په خپل یوې دایره کې وایي د دې لپاره چې په هیواد کې د احتساب پیل شوي چارې د سیاسي انتقام لپاره ونه کارول شي، دې عمل ته باید بیا کتنه وشي. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا څو ورځې وړاندې په خپلې یوې وینا کې ویلي وو چې د احتساب پر عمل د ولس د باور پر ځای کولو لپاره کوټلي ګامونو ته اړتیا ده. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د تیر چار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د نوي عدالتي کال د پرانیستې په یوه دستوره کې د وینا پر وخت وویل په هیواد کې د احتساب د روان عمل په اړه ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي. په موجوده وخت کې د عمل غیر متوازن دی او د سیاسي انجینیرینګ لپاره استعمالیږي. ډان رسپانډ لیکي ستر قاضي په دغه وخت هم ویل باید د احتساب د عمل ښه کولو لپاره زر تر زره داسې ګامونه پورته کړل شي چې دا عمل او د احتساب کامی اداره نه په خپل باور ونه پایي بایلي. د جسټس آصف سعید کوسه ریټایر کېدو ته سناسه درې میاشتې پاتې دي. هغه په خپلو خبرو کې په پاکستان کې د احتساب ادارې د ښه کولو او د احتساب عمل په باوري کولو زیاتې خبرې وکړې او دا یې وویل په حکومت کې د سیاسي اختلاف لپاره ځای کمیږي چې دغه به د هیواد سیاسي نظام او جمهوریت ته په راتلونکو کې تاوان ورسوي. هغه په هیواد کې پر میډیایي ادارو پر بندیزونو هم تنقید وکړ او وی ویل دا به ښې نتیجې ورنکړي او د ولس د ناخوښۍ او بېقرارۍ سبب به وګرځي. دا وخت په پاکستان کې دوه پخواني وزیر اعظمان او یو پخوانی ولسمشر په جیل کې دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته درغلې په یوه مقدمه کې دا مهال په زندان کې اووه کلنه سزا تیروي. همداراز د شریف کورنۍ دوه نور سیاسي مشران مریم نواز شریف او حمزه شهباز هم په زندان کې دي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې د احتساب قومي اداره پر حکومتي مرسته د دوی مشران د احتساب په نوم گرفتاروي، خو د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا تورونه ردوي او وایي نیب یوه خودمختاره اداره ده او دوی په کارونو کې مداخلت نه کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
فرایډی ټایمز لیکلی په پاکستان کې د پولیسو په حراست کې د کسانو د مړینې پیښې زیاتې شوې دي. په دې لړ کې د هیواد وزیر اعظم د صوبو والا وزیران او نور چارواکي د پلټنو خبرې کوي، خو لا هم په دې پیښو کې ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د دې لیکنې مهم ټکی له ګلایا ساورو.
فرایډی ټایمز کې لیکوال او پښتون سیاستوال فرات الله بابر د پنجاب صوبې پولیسو په حراست کې د مړ شوي ځوان صلاح الدین ایوبي په اړه لیکنه کې وایي، په تیرو لږو ورځو کې درې کسان د پولیسو په حراست کې مړ شوي، په دې کې یو ذهني ناروغه صلاح الدین هم شامل دی. صلاح الدین د پیسو راویستو مشین یا ای ټی ایم څخه غلا کولو پر مهال شکلونه جوړولو ویډیو ډېره زیاته خوره شوې وه، خو د حراست په دوه ورځو کې دننه صلاح الدین مړ شو او پولیسو دا دریځ درلودو چې په ناڅاپه توبه هغه ناروغه شو او بیا یې په هسپتال کې سا ورکړه. فرات الله بابر لیکي، په لاهور او پینډي کې هم دوه کسان د پولیسو په حراست کې مړ شوي، او کله چې دا مسله د چارواکو په پام کې راغلي چې ځینې افسران د واهلو ټاکولو شخصي مرکزونه لري، هغه لري کړل شول خو چا ترې پوښتنه ونه کړه. د لیکوال په خبره په هیواد کې د حراست پر مهال د واهلو ټاکولو او مړ کېدو خبره نوې نه ده، دا د قانون نافذ کوونکي ادارې د معمول کار دی. داسې پیښو وروسته وزیر اعظم، وزیر اعلی او د پولیسو مشر د بیان تر حده پورې نوټس واخلي خو بیا یې تپوس نه کوي. فرات الله بابر لیکي، د پولیسو پخواني مشر دا خبره منلې چې په لاهور کې پولیس په شخصي ځایونو کې پلټونکو ته ترجیح ورکوي. په شخصي توګه هم پولیس افسران دا خبره منی چې دا تاڼونه علاوه نور ځایونه لري چرته چې نیول شوو کسانو څخه پلټنې کوي. د فرایډی ټایمز لیکنه کې راغلي چې په پخوانی فاټا کې په 2011 کال کې حراستي مرکزونه جوړ شوي وو او بغیر له عدالتي کاروایي به کسان ساتل کېدل او د تشدد راپورونه هم وو. په هغه وخت کې د پارلمان غړي هم دغه کسانو سره نشو لیدلی. په دې وروستو کې د پېښور های کورټ د فوزي عدالتونو فیصله معطلې کړي چې په دغه حراستي مرکزونو کې ساتل شوي ول او په زور یې جرمونه پرې منلي وو. لیکوال وایي چې د فوج تر کنټرول لاندې د مخدره موادو ضد ځواک چرې هم په حراست کې د نیول شوو کسانو په اړه معلومات له بشري حقوقو کمیشن سره نه دي شریک کړي. د دې په خبره پاکستان د حراست پر مهال د تشدد ضد نړیوال قانون هم لاسلیک کړي، خو د دې باوجود په نړیوالو اصولو عمل نه کوي. فرات الله باور وایي، د پاکستان واکمن تحریک انصاف حکومت ژمنه کړې وه چې د ترې تم کړل شوو کسانو په اړه به قانون سازي کوي، خو تر اوسه پورې دا ژمنه سرته نه ده رسولې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د ورغزو خلکو پر حکومت غږ کړی چې د رئیسانو او شیخانو ترمنځ لوی لار زر تر زره خلاص کی. دا لار له تیر څو څلور ورځو راهیسې د میرزغر ملي سیمې اوسیدونکو د احتجاج په توګه بنده کړې وه. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتل چې هغه کسان ونیسي چې د بجلی بحالولو په سر یې له دوی سره لانجه کړې ده. چارواکو ویلي لارې خلاصه کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. د طارق اورغزي رپورټ ورو.
دا ورغزو سیدونکو د هفته پورز د رئیسان او شیخان ترمن د لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده. د سپتمبر پر 11مه د رئیسانو لار په کچه کې د میرزګر ملي سیدونکو د درن شیخان له خلکو سره د بجلی بیرته بحالې دو په خبره تر جګړې وروسته تړلې ده. د درن شیخانو محمد خلیل ورغزي وای دوی له ملشی ځواک سره چې کله د نهې پورز د محرم مراسم لپاره بوتل شوی د سیمې بجلی بیرته راوستل لپاره کچه ته ورغلل، نو د میرزګر ملي سیدونکو دغه ته پرې نه خودل اور باندې تشدد دی وکړو او بل دا چې وسی ور باندې هغلته لار هم تړلې ده چې له کبله ځایي خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
دا چې کوم دی نو دا د سرکار پراپرټی ده، دا خو د خلکو پراپرټی نه ده، نو سرکار دې په کار کې خپلې پراپرټی نگرانی په خپله کوي.
که څه هم د درن شیخانو بجلی وروسته بیا بحال شوه، خو لارې څلور ورځې تر تېرېدو پس هم بنده ده او خلک ور باندې تګ راتګ نه شي کولی. د میرزغر میلې اوسیدونکی حسن خان وایي موږ د ریسانو شیخان لار د احتجاج په توګه تړلې ځکه چې پولیسو پر هغه اتو تنانو پرچانه کټ کوي کوم چې د بجلی لپاره د دوی په علاقه راغلل او له سیمې خلکو سره جګړه وکړه. ځایي اوسیدونکی وایي که د شیخانو خلکو بجلی بحال کول غوښتله نو د متعلقه محکمې مشران به یې له ځان سره وستلي وای او دا کار به کړی وی.
بجلی خو حکومت کاټ کړی وه، سپور ډاون صاحب راغلی او هغه کاټ کړی، دلته نن کاټ کړی، ورې مشتی طرف نن کاټ کړی که نه او بل کاټ ته ته بجلی خپله ولګی که نه بجلی حکومت کاټ کړی
بل خو موږ چې کله په دغړه په کوهاټ کې د استرزو تانې محرر لیدرس خانه وپوښتل چې آیا دا لار تر اوسه ولې نه دی خلاصه کړی شوی، نو هغه په ځواب کې وویل لارې پرانستلې خو که څوک قربان دی په خپله تګ راتګ نه کوي نو موږ په دې کې څه ویلی شو. محرر ادریس خان وایي په لسم ستمبر د دواړه علاقې خلکو ترمنځ د شوي جګړې په اړه پلټنې پیل شوي او که څوک په دغه کې غلط ثابت شي نو پولیس به د هغو تنانو پر ضد کاروایی کوي.
پولیس د جګړې نور د جلوسونو ملسونو په 11 محرم باندې دی فارغ نو بیا په شپې 10 بجې باندې ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او صاحب دی ورته ورغلو، هغه غزي خبرې مبرې ورسره وکړې او در نه بیا ختم
کړل. د ذکر دا چې د رئیسان شیخان لا نه یوازې د منځنی ورغزو چپر مشتی وام پاړه گزدره او درن شیخان له هنګو او کوهاټ سره نخلوي، بلکې په دغه لار د بره ورغزو غلجو او مشتی ته هم د گاړو تګ راتک کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
خیبر پختونخوا لوکل کونسل اسوسیشن نوم یو تنظیم پرون په ممندو کې د روانو بلدیتي انتخاباتو پر نظام او لاغې د ګټې پورته کولو پر موضوعاتو د خبرو لپاره یو غونډه وکړه. د یا تنظیم متدارانو د بلدیتي نظام په اړه د غونډې د ګډونوالو پوښتنې ځواب کړي او زیاته کړه چې د سیمې خلک په تیره ښځې باید په راتلونکو بلدیتي انتخاباتو کې له رایې اچولو پاتې نشي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د لوکل کونسل اسوسیشن خیبر پختونخوا لخوا پرون په یو کاوند کې د زمشیو قبایلي ضلعو د سیاسي او سماجي ډلو او د زده کوونکو دپاره پر روان بلدیتي نظام قانوني مسلو او د نظام نه د ګټه د پورته کولو په اړه یوه غونډه وشوه چې په کدیات اسوسیشن یا اتحادی مشرانو په شمول د مهمندونو په لسګونو خلکو ګډون وکړ. د قبایلي ضلعو د انضمام وروسته د ملک په تاریخ کې په اول وار بلدیتي نظام هم دلته غځولی شوی چې را روان د خیبر پختونخوا د پخواني ضلعو په شان به په قبایلي ضلعو کې هم دغه انتخابات کیږي. خو ډېر ځوانان له دې قانون او نظام نه خبر وو، لکه د دانشکول پنډلین راغلی خان محمد وایي چې هغه ته اوس معلومه شوه چې بلدیتي انتخاباتو لپاره د تعلیم شرط نشته دی.
نه ته بالکل د حمایت الله صاحب نه پته ولګېد چې یار دې کې خو دا تعلیم شرط نه دی. نو دې کې انشاءالله زموږ داسې مشران هم شته چې هغه د خلکو خدمت ښه وکړی شي.
فضل ودود صاحب هم دې غونډه کې ناسته وایي چې د هغوی سیمې ترهګرۍ ډېرې ځپلې، خو خوشبینو چې په راتلونکي کې کله بلدیتي نمائندگان راشي ممکنه ده محرومیان ختم کړي او وطن د بیا آبادکاری په لور مزل هم وکړي.
سترګي ام دې خلکو ته دي دا کم نازمان به ټاکل کیږي، دغه کما الیکشن به کم دي دغه خلکو ته دي چې را بشي زمنګ اسکولونه به ساز کی، زمنګ اسپیټالونه به ساز کی، زمنګ په اسکولونه چې کم ساز دي پاغي کې ډیوټي نه کیږي، استادان ناراضي، اسپیټالونه دي اغه ته ډاکټران ناراضي.
د اسوسیشن لخوا د خلکو د سوالونو ځوابونه د یادې اتحادیې صدر او د عوامي نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي پخواني پارلماني غړي حمایت الله مایا ورکړل. د وویل چې دوی نن د محمد نه شروع کړي او ګردو زمشیو ضلعو ته به ځي او خلک به هڅوي چې ګینې په بلدیتي انتخاباتو کې برخه واخلي.
نو د هغې سره موږ غوښتل چې دا ولس په مقامي حکومتونو په نظام باندې پوه کړو، دوی سره په هغې باندې خبرې کړي وکړو، د افادیت باندې سره مقامي حکومتونو نظام خبرې وکړو، په هغې ټول باندې موږ خبرې وکړې. موږ په خپله باندې په ټولو ضلعو کې هم لګیا یو او چې کله زموږ ضلع پوره شي راوواړه د هغې نه پس موږ تحصیلونو ته هم راځو، موږ هم دغه شان اویرنس ورکوو.
په دې غونډه کې له ټولو زیات زور په دې خبره راوړل شو چې په انتخاباتو کې د خلک کوشش وکړي چې زنانه هم د رای ورکولو په عمل کې زیاته برخه واخلي او زنانه دي کاندیدان هم جوړ شي چې د ګټې او د ترقۍ په لار کې زنانه پاتې نشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو یکاون
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خوست اوسیدونکو لپاره افغان حکومت غواړي چې د اد محمد تفریحي سیمه په یو ملي پارک بدل کړي. د خوست تڼۍ ولسوالۍ او اړوند له شمالي وزستان سره پر پوله پرته دا سیمه لوړه شنه او سړه ده چې د ګرمۍ په موسم کې خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره ورځي. د خوست چارواکي چې د دې سیمې لیدلو ته ورغلي وو د خلکو غوښتنه پر ځای وبدله او ویل چې هلته د یو ملي پارک طرحه او پلان به له مرکزي حکومت سره شریک کړي. د نجیب الله لوخیل رپورټ.
سره له دې چې د تڼیو پښنو او په ځنګلونو په خلو غرونو کې اد محمد سیمه په طبیعي توګه له نورو هم ښکلې ده او د ګرمۍ په موسم کې او شمیر خلک تفریح او ساتیرۍ لپاره ورځي. خولارې لوړه ژوره او خرابه ده او د پاتې کېدو لپاره هم مناسب ځایونه پکې نشته. یو شمیر خوستوال چې د سیمې ته د تفریح لپاره ورغلي ول هلته یې مشال رډو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې په دې سیمه کې یو معیاري او اساسي ملي پارک جوړ کړي.
نوم بختجان دی، بختیار تخلص کوم، د دې سیمې اوسیدونکی یم. لکه څه ډول چې تاسو وینئ سیمه ډېره شنه مساحه ده، تفریحي سیمه ده، شنه سیمه ده، ځنګل لري، پر امن سیمه ده. کچیرته په دې سیمه کې پنګونه وشي، دولت ورته توجه وکړي، پام ورته راوړي، نو نه یوازې دا چې د دې سیمه ته به د نورو ولایتونو خلک راځي بلکې د سیمه او ګوندیو هیوادونو د سیلانیانو توجه هم د سیمه ته راوړي.
ایوب جان خاطر هم د خوست مرکز اوسیدونکو هم دلته د تڼۍ یادو ما سیمه ته د یو سیلانی په حیث راغلی یم. دغه سیمه لکه تاسو چې وینئ د ښایست لپاره ساری نه لري، خو یو دوه ستونزې دي. هغه دا چې یو ځنګل وهنه عامه شوې ده، ځنګل وهنه شروع شوې ده، یعنی ونې وي، او بل ستونزه د سړکونو یا روډونو ده چې دغه خلک ډېر په تکلیف دلته ځان رسوي.
د خوست د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار د دې سیمې آبادی مهمه بولیا وایي چې د دې ځای باراني اوبه به مهار کړي او ذخیروي بند به ورته جوړ کړي تر څو دا سیمه دایمي اوبه پیدا کړي.
دغه سیمه د اوبو لپاره غنی سیمه ده، ولې ظاهرا دلته اوبه نشته دي. نو د دغه ذخیروي بندونو یا د خاکي بندونو یا د چکډمونو په واسطه به موږ هغه د سیلابونو اوبه خوندي وساتلی شو. ان شاء الله دغه سیمه به اوسره زراعتي شو ښکلی وشي.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی چې د نږدې ټولو ادارو د رئیسانو او امیرینو سره یو ځای د اد محمد سیمې ته تللی و د خلکو غوښتنې پر ځای وبللی او ویویل په داسې برنامو کار پیلوي چې دا سیمه په یوه ملي پارک بدله شي.
د خبرونه د پای شبې د خبرونو لنډیز له انیسې اجمله اورو.
د شمالي وزیرستان د سپینوا مسیدونکو وای په باخلو کې د شنبې د شپې د دوه ورونو د وشنې پر ضد احتجاجي ناسته د ستمبر تر 15مې پورې ځنډولې ده او فیصله یې کړې چې تر اغروسي پورې به د مړو پاتې اخلي او بیا به له حکومته پلټنې او انصاف غواړي. د دې پېښې په اړه متضاد خبرونه دي چې مشال لډیو یې تصدیق نشي کولی. د جمعیت العلماء اسلام فیدلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د حکومت پر ضد به د احتجاجي لاریون پیلول لپاره نیټه د ستمبر په 13مه ټاکي. نوموړي پرون په ملتان کې خبري غونډې ته ویل هیله لري چې نور ګوندونه به ورسره په دې احتجاج کې شامل شي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي وزیر اعظم عمران خان به د ترخملارې سلیری ساته د خلاصې ساتلو رسمي پرانسته د ستمبر په 13مه کوي. وزیر اعظم به د دې لارې پرانسته پرون کوله، خو شوکت یوسفزی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د ځینو مصروفیتونو له وجې دا کار ونه شو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي په صوبه کې د ستمبر تر 13مې نیټې پورې ورسره د ډینګي نږدې 1700 ناروغان رپورټ شوي دي او د ډینګي ماشو د ختمولو لپاره د واپاشي دوام لري. افغان طالبانو د سر سریب نړیوالی کمیټې یا سی آر سی پر فعالیتونو بندیز لری کړی او په افغانستان کې د دې ادارې د غړو د بشریت لپاره د کارونو پر مهال د امنیت ضمانت بحال کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د پاکستان او افغانستان په پوله په پوځي عملیاتو کې وشل شوی دی. نوموړي ویلي چې د حمزه بن لادن مرګ باندې یوازې د القاعده د مشرتابي مهمو صلاحیتونو ته زیان ورسوي، بلکې د دې ډلې مهم فعالیتونه به هم کمزوري کړي. او پرون د سعودي عرب د تیلو په دوه تنصیباتو د لسو ډرون بریدونو وروسته د ریاض د تیلو پیداوار نږدې نیمایي ته ټیټ شوی دی. امریکا د دې بریدونو تور په تهران لګولې، خو هغوی دا رد کړي دي. د دې پیښې ذمهواري په یمن کې حوثي اغیانو منلې.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، نیتا اجمل او زموږ تخنیکي همکار اسحاق امیری تاسو زه غواړم د ټاکنو